سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس موږ غږ د ازادې رادیو نوري ازادې رادیو اوس اتسلر ورساته د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپونو نس یوش او 15 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه د لښپګ نوی نشرات لري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو طالبانو د کابل د لویدیس په 14 کې مرګ شو بل تایید کړی د طالبانو د کابل د پولیسو ویان خالد زدران فرانس پرس خبري ژانس ته ویلي چې د دشت برچی په 14 کې 2 وژل شوی او 12 نور شو بل دي 14 مسفخین محل د برچی سنټر د سوداګریز مرکز مخې ته شوې ده یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویل شي په پیښه کې د وینجلې په شمول شپږ وژل شوی او لکټر لګ 15 نور شو بل دي تر اوسه پورې د دې 14 چول کېږي ل درې بجو وروسته شوې ده مسولیت کمیټه بغړه نه د یخسته ترجمه کې دومره 14 سهار د خیرخانی مینی 1500 فاميلي څلور لارې ته نږدې وشو د دې 14 په نتیجه کې د مرګ شو پلو او تاوانونو په اړه دقیق معلومات لا هم نشته خو د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلواله مخالفې ډلې مسؤلیت په غاړه اخیستې او پر خپل اکسپانی ادا کړی در شوی په دې بریټ کې درې طالبان وژل او دوه نور ژوبل کړی دي د دې جبهې همدارز ادا کړی د 14 کې د طالبانو دوه رنجري ویجاړي کړی دي طالبانو تروسه د تغییر اپارات څنګه دی ویلي طالبانو د خزو انجونو د نیوونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامان د ښنه بي ځای وبلله د طالبان د حکومت ویان د ګولا مجاهد په خپل ایکس پانی لیکل دي افغان مرمن حجاب مراتوي زور زیاتۍ ترتیا نشته او د مربل معروف لدوري هم له چا سره زور زیاتۍ نه دی شوی دا په تاسو کې د چمخ کې د ګولا مجاهد د بد حجاب په تور د یو شمیر خزو انجونو نیوونه تایید کړي و خو یادونه کړي و چې هغه لند مودي ورسته بیرته پرې خدل شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یو نامانند طالبانو لوري پارستیو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو پرنیونو ژور اندېښنه ښکاره کړې وه یو نامه په خبر پاڼه کې ویلي وو داسې اسناد ترلاسه کړي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کسانو د روان جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکندي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې انجونی نیولې دي یوه نسبتا زوروري زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو غنی سیمې لړزولې دي د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 12 بجې شپږ 55 دقیقې وشوه شدت یې درختر په حساب 6.4 درجې و خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزلې پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت درختر په کچه 6.2 خوتلې دي د دې زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 80 کیلومتر لرې تر ځمکې لاندې 208 کیلومتر لاندې خوتل شوې دي. ورمه ورسم په بدخشان کې زلزله احساس شوې چې شدت یې نننې ته ورته بلل شوې و. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمنولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري نتنیاهو د خبرې یو ورځ مخکې لدی کړی د چې په حق نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په ویډیو کې په انګلیسي ژبه ویل غواړي څو خبرې روښانه کړي اسرائیل د غزې د دایمنی هولو او د ملکی وګړو د شړلو نیت نه لري دغه هم ویل چې اسرائیل به د حماس د لمنځوړلو او د رغملو د خلاصون لپاره غزا پر یو خیر پوزي سیمه بدله کړي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي ولاندې په خبرونه کې را سره واوري چې د منګور ملتونو د پراختیا ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې 50 سلنه خلک خپل ورځ په $1 باندې تیروي دا چې ولې د افغانانو عاید په دې اندازه کم شوی دی وړاندې په دې اړه ترته جزئیات لرو همدارنګه په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په افغانستان کې ځینو کسانو شکایت کړی دی چې د طالبانو اداري او قضایي برخې د پخوا پرتله ډېرې ضعیفه شوې دي دا چې علت څه دی او قاضیان په کومه برخه کې نشي کولای خلکو ته په سمه توګه خدمات وړاندې کړي. په دې اړه هم راپور درته لرو. همدارنګه د طالبانو حکومت ویلي دی چې د میلیارډونو ډالرو په اندازه به له بهرنیو کمپنیو سره د معدنونو د استخراج په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي. د قراردادونو به څه وخت لاسلیک کیږي او کم معدنونه به د کمپنیو ته ورکول کیږي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او همدارنګه د خلکو په پیغامونو کې به دار سره واوري چې خلکو شکایت کړی سم کارتونه په اسانه نشي راجستر کولای.
سم کارتونه نو کې روان را ډیر کې سم کارتونه کم جوړو رمز دا سیو چې ودان سم کارت په لزر کلدار یا نس هغه یو ورس کارو کې بیا بند.
د دې کې سانو ستونزې هم در سره شریکو نو مثلا مشتمه تیار کړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريد سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبلخت کورمنيو. د ملګرو ملتونو پرختی اداره یو ان ډي پي واي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر یو ډالر په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په خوځو د طالبانو د محدودیتونو لکه د افغانستان اقتصاد ته ډیر زیان اوښتی دي. تفصیل همین هیواد نه په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیا اداره یا یو ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته 15% افغانان د ورځې تر یو ډالر په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنځمې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډیره یې ښځې اغیزمنې کړې دي. په راپور کې راغلي دي چې په خزو د طالبانو محدودیتونو له 600 میلیونه ډالرو تر 1 میلیارد ډالرو پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې په افغانستان کې د پراختیايي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د طالبانو لخوا په خزو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت لامل د غیزمنو خزو لپاره د خزو په محوریت د پروګرامونو د عملی کېدو غوښتنه هم کړې. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د افغان خزو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل
غلطه دی هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکا وخي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندا کوي. موږ ان شاء الله متوجه شو ټول نه خالي به ان شاء الله حل کی، خو اقتصادي مشکلات د افغانان عاید ډیر نه لري د افغانستان د چلوک ټکو غمیز او ستوم زده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وايي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی لړلې محمد ولی وايي د بیکاری لامل مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو به ور وکړي چې زه په 5 میاشتو کې خپل بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی، یعنی ډیر حالات خراب دي. بېخي اقتصاد مو 80% تر ورځتلې ده.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تیر جمهوري حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
چهار تا تیفلوی ماست، پدرشون 1 سال.
زما څلور ماشومان دي، خوند مې هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډیر خراب دی. یو بې سرپرسته مور مې ده، یو خور او یو 45 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډېر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او رستربلې ډېریدونکې بیکاري خودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2024 میلادي کال کې به شاوخوا 3.5 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. بیا هم افغانستان کې پاتو شو. په سویس کې میشت یوې روغتیایي موسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو روغتیایي لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. دا چې ولې ورزو سره ککړه چې په دې اړه جزئیات راکړي.
د کب سازمان وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د دغه هیواد لپاره یو لوی اندېښنه ده. یا سازمان چې په بیړنیو حالاتو او ناورینونو کې د انسانانو اړتیاوې څیړي او مرکزي دفتر یې په سویس کې دی، په یوه راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم بدلون د تیرو دوو لسیزو یعنې له 2001 څخه تر 2021 کال د روغتیا پاملرنې د زیربنا سکتور او د دې هیواد ظرفیت او روغتیایي شاخصونه له خطر سره مخ کړي دي. د کپس د راپور له مخې د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کول، د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا تحریمونه، د 2021 کال په اګست میاشت کې د رژیم له بدلون وروسته په نړیوالو مرستو کې د پام وړ کموالی، د عمومي لګښتونو په برخه کې د طالبانو لخوا د ټولنیزو خدماتو په پرتله امنیتي سکتور ته لومړیتوب ورکول او د ښځو په وړاندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د روغتیا پاملرنې سیستم په نامطمئنه حالت کې اچولی دی. اکپس دا شان زیاته کړې چې د کدرونو تېښته، یعنې د روغتیایي سکتور د روزل شویو کارمندانو په ځانګړې توګه د ښځینه نرسانو وتل د اوږدې مودې راهیسې یوه اندېښنه وه. د کپ سازمان پر راپور کې راغلی د 2021 کال تر اکتوبر پورې په افغانستان کې د هرو لس زره ناروغانو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره شاوخوا لس روغتیایي کارکوونکي موجود وو چې دا د نړیوال روغتیایي سازمان لخوا د وړاندې شوې فیصدۍ په پرتله چې د هرو لسو زرو ناروغانو لپاره شاوخوا 30 روغتیایي کارکوونکي دي ډیر کم دی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک د متخصصینو له کمښت او په روغتیایي برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شبانه ازادي راډیو ته وویل
د دې سبز ولسوالۍ کټخیل کلي صحي مرکزونه نشته، د دې صحي متخصصین نشته چې ښځې او نارینه ورشي د تداوی لپاره د علاج لپاره. ډاکټر شته چې خطبه او فشار کتلی شي د تبې لپاره دوا ورکوي. نور صحي متخصصین نه د ښځو لپاره شته نه د نارینه وو لپاره. په دې برخه کې ښځې ډېرې مشکلات باندې اخته دي او خارم تی نه لري ده، سړک هم قین نه ده.
دایره ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوه کلنې ماشومې د زړه سوري عملیات چې په افغانستان کې ترسره شوی بریالی نه و.
زما لور له دوه کلونو راهیسې د زړه تکلیف له امله په عذاب ده. سری میاشت کې مې ورته نوم لیکنه کړې، لومړی کابل وروسته مې کندهار ته بوتله، دوه ځلې عملیات کړه خو عملیاتونه یې بریالي نه وو. اوس یې هم زړه سوری دی، هیله لرم چې ښه ډاکتران پیدا شي چې عملیات یې کړي.
په ورته وخت کې د ړنګ شوي جمهوري نظام د کتلوي معافیت رئیس او د عامې روغتیا وزارت وان ډاکتر غلام دستگیر نظري ازادي راډیو ته وویل چې د مدیریت سیستم او د افغانستان د روغتیایي سیستم څخه د جدي څارنې نشتوالی، په دې سکتور کې د قراردادونو نه کنټرول او د نړیوالو منابعو نشتوالی د دې لامل شوی چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ناکامۍ سره مخ شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
عدم مدیریت درست نظارت
د سم مدیریت او د افغانستان د روغتیایي سیستم او په ځانګړې توګه د هغو همکارانو او نړیوالو بنسټونو څخه د جدي نظارت نشتوالی چې د افغانستان دننه کار کوي له بده مرغه د دې لامل شوی چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په سمه توګه مختلف نه شي. او بل لامل د دې روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او دوام لپاره د کافي بودیجې نشتوالی دی.
دا په داسې حال کې ده چې درېونۍ وړاندې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم له ډېرې مودې راهیسې د ځواک او بودیجې د کمښت له امله ستونزو سره مخ شوی او د روغتیایي پرسونل کمښت، د روغتیایي وضعیت خرابوالی او د روغتیایي اړتیاوو نشتوالی د خلکو په منځ کې د مړینې خطر ډېر کړی دی.
سنا ککړوا چې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته چې خلک ورته لاسرسی نه لري په دې اړه جزئیات راکړه. بل پلو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ځینو قانونو د استخراج په برخه کې د څه باندې 10 میلیارد افغانۍ په ارزښت د څلورو لویو تړونونو د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. به هم سنا ککړ ته ورزو چې جزئیات راکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان یو شمېر قانونو د استخراج لپاره یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د څه باندې 10 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه چې د بغلان ولایت د سرو زرو، د هرات ولایت د ډبرو سکرو او اوسپنې او همدارنګه په پروان کې د کرومایت د قانونو په برخه کې دي، د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د طالبانو حکومت د قانونو وزارت او څلورو خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شول. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل
نن د څلورو قانونو تړون لاسلیک کوو. د دې پانګونې مجموعه 10,125,000,000 او 900,000 او 1,825 افغانۍ ده.
د ښاغلي دلاور په وینا د دغو پروژو 55% به د طالبانو حکومت او 45% به د قراردادي شرکتونو ونډه وي چې 40% مالیه به ترې اخیستل کیږي. خو د قانونو برخې کارپوهان دغه کار جولانه او غیر مسلکي بولي او وایي چې د دغو قراردادونو لاسلیک کول هیڅ قانوني اړخ نه لري. د قانونو د برخې او کارپوه ولي ولازدران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یودا اوسنی کوم تړونونه چې کیږي د کوم قانون په اساس کوم مقرره په اساس قانون نشته مقرره نشته د خپله حقوقي خلا لوی او اساسي مبنا او منشأ هم ده چې متاسفانه زمونږ اوسنی حکومت د نړیواله ټولنې له خوا په رسمي توګه نه دی پیژندل شوی. یعنی حقوقي شخصیت نه لري او اداره حاکم ده ما حقوقي شخصیت نه لري حداقل د افغانستان نه بیرون د نړیواله قوانینو په اساس باندې نو دا خپل غټه لوی ستونزه ده او بل شکه دا پښتنه راپورته کوي.
د بل خو د اقتصادي چارو کار په ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل چې قانونه باید په معیاري ډول استخراج شي او ګټه باید خلکو ته ورسیږي. خغلی حافظي زیاته کړه
معدن و دیگر منابع طبیعی افغانستان مال مردم است. منابع طبیعی که مربوط به
افغانستان قانون او نور طبیعی زیر می دخل کدی د دې طبیعی زیر مو استخراج چه دخل کدی بعد هغوی په ژوند کې هم بدون راولي. تر اوسه مون نه دی اوریدلی چې خلکو ته کومه ګټه رسیدلی وي چې د سړو تر څنګ للوګم بړن شي. قانون باید استخراج شي خو په دې شرط چې معیاري وي او جانبي تخریب ونه لري. د هیواد دننه پروسس شي، خام صادر نشي او په وړه به په نړیوالو بازارونو کې او پلورل شي.
هیواد جانبي نداشته باشه، وایس مواد خام ما صادر نشه، پروسس داخل مملکت قیمت بیشتر به بازار بین المللی فروخته شي.
خود طالبانو حکومت د قانون وزارت سرپرست په دې غونډه کې دا وکړه چې ټول قانون په افغانستان کې پروسس کیږي او خام نه استخراجیږي. چې دغه وزارت په وینا په افغانستان کې به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې له چین، ایران، ترکیه او بریتانیا سره د سبانې 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د قانونو 6 لوی تړونونه لاسلیک کړي وو. دغه تړونونه د سرو زرو، مسو، سرې او اوسپنې د قانونو په برخه کې وو چې بې ساري بلل کیږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو عایداتو د زیاتولو لپاره د افغانستان پر قانونو تکیه کړې او ظاهرا یې د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو لومړیتوب ګرځولی دی. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په تیرو 2 کلونو کې د 200 قانونو قراردادونه لاسلیک کړي چې 100 یوازې په تیر کال کې لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 6 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال پخواني حکومتونو یوازې 26 کوچنیو قانونو قراردادونه لاسلیک کړي وو. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر اټکل شوی دی.
اوس به د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان نورې ګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدنې له وژل کېدو وروسته دغه ځنګلونه د ساتنی په درشل کې دي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې اورو.
د نورګرام سرپرست ولسوال قاری محب الله د ورلګیدن او د هغه د کنټرول په اړه د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل درې ورځې وړاندې د ملیل او مشفې په ځنګل کې ورلګیدلې وو خو دوی د ولس په همکارۍ نن یاد ور کنټرول او نور زینو تئی د خپریدو مخنیوی وکړ.
تقریبا 200 کسان پرون تلو نشله اور مهار کړی دا او مشکل حال دی لکه مس اطمینان حالت ده.
د ولسوال په خبره چې تر اوسه د ورلګیدنې لامل او د سوځیدلې ځنګل کارا اندازه نه ده معلومه خو هڅه کوي چې په دواړو برخو کې پوره معلومات ترلاسه کړي. د نورګرام اوسیدونکو هم وایي چې ور ولسونو او ځایي حکومتي کسانو په خپلو شته امکانات وژلې دي. صاحب داد همدرد
دلته د مشپې او د تتین مین سرحد کې ځنګل کې اور لګیدلې او عامل خو نه دی معلوم چې ولې لګیدلې. بیا ولسی خلکو د دې سیمو مسؤلینو ټول په ګډه اقدام کړی دی نو اور قابو شوی دی. اوس هم چې دا موږ سا ګورو لوګیم نشته ده خو تر ډیره پورې په وخت سره اقدام شوی دی اور مهار شوی دی.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تر اوسه دوی سره په وروژنه کې د ځنګل ساتنې په نوم ادارو هیڅ همکاري نه ده کړې. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغله ریپروت غرانه او ځنګل درلودونکو ولایت ته چې هر کالی یو شمیر ځنګلونو کې اور لګیدنې رامنځته کیږي. که څه هم چې وسنی حکومت په ډیرو ولایتونو کې د ځنګل ساتنې په نوم شنی قطې جوړې کړې، خو ځایي اوسیدونکو شکایت کوي چې د یادو قطو فعالیت نه دی لیدلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم له ګډو ستونزو سره مخ ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جوړی کولی شي طلاق واخلي، په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي، محکمه کې قضا د کومه شي چې دلته پیسې لګوي، قاضي څوک دی؟
د کابل ښار یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللی و، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوی چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نیولی، لکه د دې ماما دا وای هغه اوس لیلا می خرڅوي.
ډاکټر او ماستری سره بلاتل لا پی جی سره راتل دی به تاسو وظیفه وکنه او وی د کانه مون فکرې انداوسه ما ماما درود بسې سلام وال درود بسې اما پی کې لیلا می فروشي کې ویلې دومره تحصیل وکړه نه نه ستا په دولت کې هغه لیلا می فروشي کې مختل کسان لا ورتسان دم ځای کې درس ویل، کوم ځای کې ماستری کړي، کوم ځای کې پی جی خپل کړي، اته اریزه نشیل وسته زه درته اریزه نشیل وسته.
دغه میرمن دا ادا هم کوي چې ښځې د خپل حقوقي مسایلو د حل لپاره چې محکمو ته ورځي ورسره بد چلند کیږي. د میدان وردګو اوسیدونکو نرګس هم ورته ادا لري. نوموړي وایي د ځمکې پر سر دعوه درلوده، خو په ټکو یې په محکمه کې اصلا د خبرو ته غوږ نه نیول کېده.
وکیل مدافعیم موږ د طرفه نه پرېږدي، ټول شی د دوی په کنټرول کې وي. نو ټوله ملامتیا په ښځه باندې اچول کېږي چې یعنی مشکل تا جوړ کړی دی، په اصل کې دی هیڅ قضیه ګوري نه ډېری ښځې د چاته مراجعه نه کوي چې موږ مراجعه وکړو، موږ خبرې نه مینیو کومه قضیه چې وړاندې کوي راجع کوي نه دوته چې اوبو ته کار شروع شي یا په اوبو باندې کار وکا دی، په هیڅ صورت باندې تا مشکل ته غوږ نه نیسي.
خدای یوازې ښځینې دي چې شکایت لري. نارینه هم په افغانستان کې د قضا له اوسني سیستم څخه سر ټکوي او ادعا کوي وایي د طالبان حکومت له قانوني محکمو څخه صحرایي جزا ورکول غوره ګڼي او په خبره له محکمې او شاید پرته په عامو ځایونو کې مجرم ته سزا ورکوي. د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راوړه ته وویل
قاضي څارنوال محکمه یا بلافره
قاضي څارنوال محکمه قضایي سیستم په دې هیڅ عقیده نه لري، څه چې خپل غواړي هماغه کوي. نفر ایرانی ولوي مخ ور باندې توروي وای غلای کړي په سوټي وهي وای خځه سره مولي. د دوی قانون دغه رقم دی، محکمه او قضا ته اصلا ارزښت نه ورکوي.
د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پخوانی مرستیال سبحان مصباح ازادي راوته ویل چې د جمهوریت پر وخت د دوی ټولنې 15 غړي چې خپل قاضي القضات هم پکې شامل و درلودل، خو زیاتوي چې اوس هغه ټول داندو څخه لري شوی او په خبره پر ځای غیر مسلکي کسان مقرر شوی دي. دی وایي چې د طالبان حکومت لوی څارنوالي له منځه وړي او پر ځای د خپل مشر د اوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. ښاغلی مصباح زیاته کړه
با تجربه او متخصص قاضیانی طول منفک کرد او به یواز که ملایان را وستل قوانین چه دی منگریر خب استندردون و ولار قوانین ولد اغای تعلیق حالت که را وستل او پا مقابل که دی خبل دی ذهنون و پر بنسط شریعت نرخیستل شوی پر نامه بانده قوانین جور کرد چه اغا به هیچ عنوان دی عدالت تامین امن لپاره حل دلاره نده. بده که قضات ضرر برسیده، قضات چه ضرر ببینی طبعا عدالت تستونز پیدا کیگی.
و مغوطل دیده اداو او نیوکو پارده طالبان دیکومت دیویان زبی هلا مجاید خبری هم پدی راپور که ولرو. خود دی راپور ترخ پر دوی زمون پختنی زواب نکری. دی ادوانی ده چه پا ملگر و ملتونو که دی اروپایی طولن استازی دی روان کال پلالم میاشت که دی سازمان د اتاویه میگونده د دریم کمیتی پیو ناسته که پا افغانستان که دی قضایی سیستم دی اصف اول بشری اقونو دی سرگرامونی پار اندیخنه سرگنده کری و دی اروپایی طولن دی استازوالی دی اعلامی پیو برخ که چی دی طولن دی استازی لخوال وستل شوی و ویل شوی و چه پا افغانستان که لحقوقی نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوی، هیواد په فرمانونو چلیږي، په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان لحقوقی نظام څخه لري کړل شوی دي.
اوس به کنر ته ورشو چې هلته په ولسوالۍ کې د نوملي ځل لپاره په خوادانۍ جوړې کی.
په کنر کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په شولتن ولسوالۍ کې د 3.2 میلیون افغانیو په لګښت یوه پخه ودانۍ جوړوي. د دوی په وینا چې یاد لګښت د یونیسیار لخوا ورکول کیږي او په 9 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. د کنر عامې روغتیا رئیس قاری مظفر د نوی ودانۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلطان ورسوالۍ کې د تعمیر د نگانه دا اولنې تعمیر دی چې زموږ د عامې روغتیا ریاست د خانه د دې بنسټ ډبره کې خودل شو او دا د سیسی لیول یا اساسي روغتیاي مرکز دی. تقریبا تر 1500 فورې وګړو ته بدلته په دې کلینیک کې معیاري روغتیاي خدمات ارزه کیږي او د دې پسند کې په کونړ ولایت کې د ډیرو کلینیکونو ستونزې او مشکلات موجود چې په تیر دوه کال کې مونږ دغه ته تر خپل وس مطابق رسیدګي کړې او نور هم رسونه ته ډاډ ورکوو ان شاء الله چې مونږ د صحت د برخې څومره ستونزې مشکلات دغه ته متوجه یو.
قاری مظفر وای په دغه ودانۍ کې بعد ناروغانو د بستر او نور هر ډول اسانتیاوي چمتو شي. د شولتن ولسوالۍ وسیدونکي وای تر اوسه یې په ولسوالۍ کې خونځي ولسوالۍ او روغتیایي مرکزونه پخی ودانی نه لري او دا لومړی ځل دی چې روغتیایي مرکز ته د پخی ودانی جوړولو چارې پیل کیږي. حاجی محمد افضل
چوګام اوسیدونکو هم په دې کلینیک باندې ډیره شکریا ادا کوم. ډیر په خوشاله او ټول په خوشاله او دله د طرف په خوشاله دسی په خوشاله زمونږ په دې ملک ته پوښت تعمیر نشته اسکو په مکتب نشته د دغه د بل کلینیک نشته بل ترشته.
د کونړ چارواکي له ولسونو غواړي چې د ملي شتمنیو او دولتي ودانیو په ساتنه کې ورسره همکاري وکړي. د یاد ولایت مرستیال والی مولوی عبد الله حقانی
څنګه دا غوښتنه ده چې هر کار چې سړی سر ته ورسی باید داغه حفاظت وکړي. هغه ساتلو کې حفاظت کولو کې دا زمونږ سره د ولس همکاري چې نه نو یو کار هم نه تر سره کیږي. ولس نن دا غوښتنه ده چې دغه پروژه چې تر سره شي او سر ته ورسی بیا د هغه حفاظت په دې باندې لازم او فرض دی چې د داغه ساتنه وکړي او هغه ضایع نشي.
د یادونی ورده چې 13 اونۍ هم د ملګرو ملتونو د کډوال والی کمشنری لخوا هم د کونړ مانوګي ولسوالۍ په لچلام کې د 20 میلیونو افغانیو په لګښت د ودانۍ جوړولو کار پیل شوی دی. خو لا اوس هم ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه د ودانۍ د نشټوالي سره مخ دي.
ستاسو لا پیغامونو
ازادي رادیو کارکونکو د دنګ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وروره مخاطب مشکل زده دا ټلیفون سره ډیر په زوري نو دا موږ پیغام تر مسوله شروع کوره سو یار تاسو ته مداهله ده او دا سړکونه ډیر خراب دي یار
ازادي رادیو ته دا پیغام دی ورته سم کارټونه نو کوي باندې ډیر قسم کارټونه کم دی وروره موږ دا سی یو چې ودانه سم کارټ په لزر کلدار یې نس هغه یو ورس کارو کې بیا بند بیا کمپنی ناری وجدار رجستر نه دی چې دا سم کارټو نو کوي سنتیار ته جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد تزابر ولایت شمخود ولسوالی د سپینه د کلی ازادی رادیو ته د پیغام پرځدم. موږ په ځای کې انټرنیټ به خزه یې په دزمږ د انټرنیټ شبکې نهسته زده بل پورو شارواکو نو د میدایله د لاغو سي دزمږ ولسوالی ته پام درنه وکړي. سرادی ولسوالی د یاندې یو شبکې به سیم پکې په اړه د پخې انټرنیټ نهسته ولسوالی غټه د ازادی رادیو زخمه ده غوښتنه د زما پیغام نشر کې بل پورو شارواکو پورې وره
سلامونه نیکی کرامات مې ومنې مردا پیغام دی ورور تر ازادي راډیو پری مشر رئیس مرسته نه کی مشر رئیس کومک نه کی ولی ورور مرسته کړی دی. نو خلګو دا ډیر خلګو دا دی وای مشتریا کړی دی او بند کړی مو دی. نو ډیر خلګو تاریخ مونږ په مندي کوک کړی دی نو دا ولی نه ماتې مرسته ماتې او د خپلې د نور خلګو سینه ماتې چې کوند خلګي دا غوښه نه ماتې زمګ سینه ماتې دا سره کم خلک دی ورور دا یا بن کې یا سم د ملکی. السلام علیکم دا زما پیغام دی ازادي راډیو.
سلامونه دا ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته الله دې وکشي جوړ او روغ وي. د مور د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ دا خلک چې کوم دی په غزنی کې و نمائندګي ته مراجعه کوي برکی تذکیرو سره سره سیم کارتونه نو ورکول کیږي. کوم چې هغه خبره او دولت کړی د چې بغیر برکی تذکیره برېښنایی تذکیره سیم کارت نه ورکول کی هغه خبره هم ډیره متایده وو او ډیره ښه خبره ده خو خبره هم دا شایده چې د برکی تذکریم اکثره خلک لري هم نه سیم کارتونه ورته ورکول کیږي او نه هم راجستر کیږي د لوړپوړو چارواکو څخه د غزنی د ولایت مخابراتي رئیسانو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه خبره مو ته حل کړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.